السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست وایم پایل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو کو ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې کار ځایونو ته د دوی د افغان خزینه کارکونکو پر ورتګ د طالبانو د بندیز درې میاشتې پوره شوې د ملګرو ملتو د ښځو څانګې نن یو خبر پاڼه کې ویلي دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړي او په وینا یې هر څومره چې اوږدیږي په همغې اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي ملګري ملتونه ټینګار کوي چې دوی اړمنو افغان ښځو او نجونو ته د هغه وخت په خوندي ډول خدمتونه کولی شي چې ښځینه کارکوونکي د آزاد فعالیت اجازه ولري د دوهې فورم په دویمه وروستۍ ورځ د افغانستان په اړه بحث وشو که څه هم د غونډې بحثونه رسنیز نشول خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د بحث اجنډا په سیمه ییز اتصال کې د افغانستان ونډه وه په دې فورم کې له 122 هیوادونو له 5000 څخه زیاتو ګډونوالو اشتراک کړی و بل لور ته ټاکل شوی د ملګرو ملتو امنیت شورا را روانه چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي په نیویارک کې دغه غونډه د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره هممهاله ترسره کیږي د هند په ساحلي ښار ګوا کې د یو نایټ کلب یا شپني کلب دننه اورلګېدنې 15 کسان مړه کړي د ګوا اعلی وزیر پراموت ساونت نن ویلي درې څلور بهرني سیلانیان هم قربانیانو کې شامل دي خو د هویت په اړه معلومات نشته د لومړنیو معلوماتو له مخې اورلګېدنه د همدغه کلب په پخلنځي کې د ګازو د یوې ډبې د چاودنې له کبله شوې او د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویل هغه 55 تنه اتباعیې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې اخراج کړي ایران ته ستانه شوي دي دغه وزارت د قونسلي چارو مشر مجتبی شستی کریمی ویلي له اخراج شویو سره د غیر انساني چلند راپورونه ترلاسه شوي دي دا دویمه ډله ایرانیان دي چې امریکا یې اخراجوي لومړنۍ ډله په میزان میاشت کې ایران ته استول شوې وه
روختیا د ژوند شتمنی
کومه پښتنه د ډاکټر صاحب نه ده دا شکر نه روغه شته دا اکثر د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دوا خور ما ته وی ټول عمر خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندګی
السلام علیکم ستړي مشه د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته مزه صفی الله ستانګزای ښه راغلاست وایم په دغه پروگرام کې به د ژمي په موسم کې د ناروغیو د زیاتېدو او ورسره په درملنه کې د خلکو د بیوسی په ارتباط خبري وکړو دا چې خلک د درملو دارو درملو د نه اخستلو په صورت کې څنګه په خپل کورونو کې د ناروغیو وقایه کولای شي د ناروغیو دراتک مخنیوي کولای شي او څنګه د ناروغیو د لازیاتو خوریدو مخنیولای شي څو خدای مکه په خطرناکو ناروغیو لغې ډلې تنفسي ناروغیو لکه نمونیا سینه او بغل زکام او نورو ګڼو تنفسي ناروغیو اخته نشي لکه څنګه چې پوهیږئ د ژمي پر رسېدو هر کال په کابل او ګڼو نورو ګڼ نفوسو ښارونو کې تنفسي ناروغۍ زیاتیږي چې له هغې ډلې په ماشومانو او هغو کسانو کې چې زیانګالی دي نمونیا سینه او بغل زکام او نورې تنفسي ناروغۍ زیاتیږي ورسره د هغو ناروغانو حالت هم د ژمي پر مهال معمولا خرابیږي چې له نورو مزمنو ناروغیو څخه کړیږي په دغه پروګرام کې به وړاندې له یو تکړه معالج ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو ښاغلی ډاکټر نظیف شینواری زموږ د پروګرام میلمه دی د طب متخصص دی د انتاني ناروغیو همدارنګه به په دغه پروګرام کې له موږ سره خپلې مشورې شریکې کړي تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو دغه پروګرام سره تماس ونیسئ او خبرې راسره وکړئ خو په اول کې به ورشو کابل ته هلته کابل ښاریان وایي چې د ژمي پراتلو سره ناروغي بیخي زیاتې شوې دي او دوی د دارو درمل وس نه لري په دې اړه به موږ دغه رپورت ته
سمای
ناروغي او بیوزلي
یو شمیر کابل خاریان وایي د زمي پر راتګ سره ناروغۍ ډېرې سوي، داسې مهال چې ډېری دوی شدید اقتصادي ستونزو سره مخ او د درملنې وسه نه لري. دوی زیاتوي چې بېروزګارۍ سخت ځپلې دي. د کابل ښار د دیساب ولسوالۍ اوسېدونکی رحیم الله چې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ سرپرست او په پښو معلول هم دی، یکشنبه د ډسمبر په 10 ازادي راډیو ته وویل د کور تودولو وس نه لري، نو ځکه د کورنۍ ټول غړي یې له یخه ناروغان سوي دي. کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکو سهار هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته خبره وکړه.
زمون کور کې ماشومان ټول په ټوخي، تبې او زکام اخته شوي. د دې ناروغیو لامل هم د هوا د ژر سړېدو او هم په کور کې د ګرمېدو سیستم نشټوالی. اقتصادي ستونزو مستقیمه اغیزه کړې. د درملو برابرول، ډاکټر ته تلل او وان یو عادي معاینه پر کورنیو درون مالی بار دی. ډېرې کورنۍ اړ دي چې یا د خپلو ناروغانو درملنه وځنډوي یا هم کورنیو چارو څخه ګټه واخلي، ځکه د درملو د پیر توان څوک نه لري.
دا کابل ښاریان داسې مهال د زمې له رسېدو ناروغیو او بېوزلۍ شکایتونه کوي چې ځینې روغتیا پالان هم په دې وروستیو کې د هوا د سړېدو له امله معاینخانو او روغتونونو ته په ډېر شمېر سره د ناروغانو د مراجعې او ورتګ خبره کوي. د ډسمبر په 3 هم یو شمېر کابل ښاریانو او د روغتونونو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغیو د زیاتېدو خبره کړې وه او لامل یې دوی د کابل ښار ککړه هوا بللې وه. روغتیا پالان د ډاکټر په مشوره د درملنې تر څنګ د وقایې سپارښتنه هم کوي. له دې ډلې د کابل ښار په ابن سینا دولتي روغتون کې د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر سفیر زدران ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دوی وزي بیرون ته خبره ده د محکمه بعد ونوځي یو وزي مسکوس خیس فدو کې کموټر کې وي شي پورته کې او کور کې وي د کور دروازه کې کې باندې کې لار د حالې انده ده. د موسم کې اکثره وخت باز وایرسي امراض زیاتېږي. په دې وخت کې دوی د کوشش وکړي چې د واکسین خیس فدو کې او بل ځنه ګرم وساتي، د یخ شین ځان لرې وساتي، کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپینګیري او دا د یخ نه ځنه وساتي. او په زمین کې ګرم ګرم مایات وچ لکه سوپ شو مثلا، شیدې شپې چای شو، داسې نور شیان شو تیات وکړي او دوی ځنه وقایه کړي، ځکه چې د دې مرضونو د مهمه خبره وقایه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په راپور کې مرکز شوي کسان وایي نه د کور د تودولو وس لري او نه هم د خو خوړو. د یادونې ده چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان MSF هم د ډسمبر په 4 په افغانستان کې په ځانګړې توګه شمال کې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، زکام، نسناستي او بېلابېلو نورو موسمي ناروغیو له امله د مړینې له لوړ خطر سره د افغانانو د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه سازمان په خپل راپور کې په دې اړه هم اندېښنه ښودلې وه چې د ناروغانو د راجع کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، اسهال او خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې کچې په لوړولو کې مرسته کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfer.org.
بیا مو هم ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې. اوس له ډاکټر سفیر زادران سره غږېدل یو، له هغه نه به د ژمي په مهال باندې د وقایې په خاطر باندې لا زیاتې مشورې واورو. زموږ همکارې فیروزي عزیزي دغه پروګرام له خپرېدو د مخه له ښاغلي زادران څخه ځینې پوښتنې کړې دي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
مرض خو پر موسم کې وي، اوس په افغانستان خو ژمي موسم کې مرضونه وي، ځکه چې هوا سړېږي. طبیعي خبره ده چې مرضونه زیاتیږي.
ډاکټر صاحب، دغه کورنۍ چې بے بزات دي، سم اقتصاد نه لري، خصوصا دوی ته داسې شدید ماشومان یا لویان پیدا کیږي چې دوی به نسی کولای، یا په ټول افغانستان کې خصوصا هلته چې اکثریت کورنۍ ډاکټرانو ته یا هم کلینیکونو روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، د تاسو توصیات څه ده؟ دوی باید څه وکړي؟ څنګه کېدای شي چې د ناروغۍ نه اول خو وقایه وکوي؟ که چیرې بیا پیاخته کیږي څه باید وکړي؟ حل لارې چارې څه دي؟
افغانستان کې دوه حالت په نظر کې نیسي. یو خو اطراف دي د افغانستان ولسوالۍ دي، کلی دي، په کلیو کې نسبت خاریاتو ته د هوا ککړتیا کمه ده، هلته بیا لږ د یخ مسله ده. یو خاریات دی، په خاریاتو کښې دا په عموما د غټو غټو ښارونو کې د هوا ککړتیا زیاته ده. نو په دا هوا کې چې دوی وځي بیرون ته، ښه خبره دغه د ماښام نه بعد ونه وځي، یا که وځي ماسکو څخه استفاده وکړي، که موټر کې وي شیشې پورته کړي، او که کور کې وي د کور دروازې کړکۍ بندې کړي. لار د حل همدغه ده، خصوصا هغه کسان چې دوی زاړه وي یا نور مریضۍ ولري، مثلا شکر ولري، لوړ فشار ولري، دې خلکو لپاره لږ مشکلات وي. او بل دې موسم کې اکثره وخت دا خو چون یو داسې موسم ده، په دې وختو کې چې بعضو وایروسي امراض زیاتېږي، موقع مساعده کېږي وایروس ته چې یو مرض منځته راوړي، په دې وخت کې دوی ته کوشش وکړي چې د واکسین څخه استفاده وکړي. او بل ځانونه ګرم وساتي، د یخ شیان ځان لرې وساتي. او بل خلک کوشش وکړي چې اوس هوا دومره نه ده یخه نسبت نورو کلو ته، اگر که باران کم ده، چې د هوا سون توکو څخه استفاده وکړي چې هوا ککړه نه کړي، لوګی ونه لري. بیا هم دوی استفاده کوي، کوشش دوی کوي چې فلتر نصب کړي. فلتر دومره قیمته نه دي د بامو دود کشو په سر باندې، د هوا په ککړتیا کې ډېر لري دغه فلتر. یو اطراف دی د افغانستان په اطرافو ته کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپینګیري او دا د یخ ځنه وساتي، او په زمن کې ګرم ګرم مایات وچي، لکه سوپ شو مثلا، شیدې شوې، چای شو، داسې نور شیان شو. نو دغه لار د حل ده. حل کولی شي چې د هوا په ککړتیا کې د مرضو کمولو کې ډېر رول ولري، او ډېر احتیاط وکړي، او دوی ځانونه وقایه کړي، ځکه چې د دې مرضونو د مهمه خبره وقایه ده، نه تداوي. او که محیط ور خراب شي، هوا ککړه شي، نو د لار حل هم شفانه نه شي کېدی. په ټوله دنیا کې هم داسې ده چې اکثر وخت شرولي کوشش کوي، خلک کوشش کوي چې هوا ککړه نه شي.
سمه ده. او ډاکټر صاحب، که چیرې مثلا ماشومان خصوصا تر 15 کلونو کم عمره ماشومان په دې موسمي ناروغۍ اخته کیږي، او کورنۍ په سمه توګه دوی ته رسیدګي ونیسي، کړای څومره خطرناک دي دا ناروغۍ په خپل وخت باندې؟
په ماشومان باش کې باید ووایم چې موږ تاسو په کلیو باندو کې هم مختلف رواجونه دي، کوشش دوی کې چې دوی د ډاکټرانو سره تماس ونیسي، خپل سار په دې باندې دواګانې استفاده ونه کړي، په ځای انټیبیوټیکونه ورنه کړي. که چېرته یوه ډېرې زشت وي په ماشومانو کې، هغه ماشومان چې دوی سالم وي، قلبي امراض ونه لري مثلا، په څنګ کې ورسره نور مشکلات ونه لري، خوارځواکي ونه لري، تېرېږي، په دومره مشکل نه جوړېږي. خو دلته یو بد رواج دغه ده، موږ تاسو په خلکو په کلیو بانډو کې کوشش کوي چې مریض ته انټیبیوټیکونه شروع کړي او ډېر دواګانې شروع کړي. نو مرض دوی که چېرته ګرم عیت بلکې لکه اسمامري تبه شوی، فارسمول ورته ورکړي، ښه تېرېږي، دومره مشکل نه جوړوي. نو بیا که چېرته هغه کسان چې هغه ماشومان چې خوارځواکي ولري، یا وزن کمي، یا نور قلبي مشکلات ولري، نو د هغوی دپاره لږ بیا مشکلات جوړېږي چې باید د ډاکټر سره مشوره وکړي. نو خپل ماشومان کوشش وکړي چې د یخ نه وساتي په کورو کې، او ګرم ګرم شیان ورکړي په کور کې چې کوم شی دی فخوي، معمولا د ماهنه استفاده وکړي.
اوریدونکو، د ډاکټر صاحب سفیر زدران توصیه مو واورېدې. اوس ډاکټر صاحب نظیف شینواره له موږ سره وصل شوی دی د ټلیفون له لارې. ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه چې په دې وخت کې مو ټلیفون واخیست او خبرې راسره کوئ. د روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته مو ښه راغلاست وایمه. پوښتنه دا ده چې په کابل کې او همدارنګه په نورو ګڼ میشتو یا ګڼ نفوسو ښارونو کې په ژمي کې د ناروغیو د زیاتېدو لوی عامل د یو روغتیا پال او ډاکټر په صفت باندې تاسو څه کې ګورئ؟
سلامونه تاسو ته، استاذ طریقه ازادي رادیو ټولو همکارانو ته، اوریدونکو ته. د هوا په یخېدو سره یا د ژمي په راتګ سره عموما تنفسي امراض زیاتېږي، او علت یې عموما د هوا یخوالی دی او د هوا لوګی ده. عموما دلته په ښارونو کې بدبختی داره چې مطلب به بعضی د کمپنۍ یا بعضی داسې سدي چې هغه که د هوا ککړتیا کې ډېر رول لري د هغې د مخنیوي لپاره څه نه دي شوي. د هوا ککړتیا ډېر رول لري، د هوا یخوالی دی، نو د هوا په یخېدو سره عموما زیاتره میکروبونه چې هغه ویروسونه دي یا نورې بکتریاګانې دي د هغوی رشد او نمو صورت نیسي. کله چې په محیط کې د هغوی پیدایښت رامنځته شي بیا د مرضونو سبب کیږي چې په یخنۍ موسم کې دلته په اطفالو کې یا په غټانو کې سینه بغل زیاتیږي، د ستوني درد زیاتیږي، ناروغ ته تبه پیدا کیږي. عموما د هوا ککړتیا یا د هوا یخوالی یا د موسم تغییر د بعضي امراضو په منځ ته راتګ کې رول لري چې هغه ویروسي امراض دي، بکتریایي امراض دي یا نور داسې سببونه دي چې د هغې د وجې نه مطلب د دې مرض منځ ته راتګ سبب کیږي. بیا چې کله په ټولنه کې یا کورنۍ کې یو څوک مریض شي او خصوصا دا تنفسي امراض چې هغه کې کرونا ده یا انفلوئنزا ده یا نور داسې بکتریاګانې دي یا ویروسونه دي چې هغه د دې مرض منځ راتګ سبب کیږي، بیا د یو شخص نه بل شخص ته ډېر په اسانۍ باندې انتقالیږي. د ټوخي په واسطه یا د پرنجي په واسطه یا یو څوک مصاب وي د هغې شخص نه بل شخص ډېر په اسانۍ باندې مصاب کېدلی شي، تر څو چې هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیول شي نو دا بیا د انتشار او د پراخېدو سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې خو معمول دا دی چې تر غو ناروغ ډېر له پښو ونه لوي یا هغه روغتون ته نه وړي. تاسو د یو ډاکټر په صفت باندې څه ورته وایي کورنیو ته چې په کوم حالت کې درملنه جدي ونیسي او درملنه پیل کړي د یو ناروغ؟
زمونږ توصیه خو همدا ده چې کوشش وشي چې چا ته ستونزه پیدا کیږي کم از کم د یو ډاکټر سره په مشوره وشي، د هغوی نه نظر واخیستل شي، کلینیکونو ته مراجعه وشي، ډاکټر ته مراجعه وشي. که یو عادي ټوخی هم واوسي او د یو ورځ نه د دوه ورځو نه دغه زیاتیږي، وخت زیاتیږي، یعنی که یو عادي ټوخی وي او یو ورځ دوه ورځې وي او ناروغ مطلب کور کې ګرم مایات واخلي تبه نه وي ورسره، نو ښه خبره دا ده چې هغه بعضې احتیاطي تدابیر چې هغه ماسک استفاده ده یا د پرنجي په وخت کې د نورو خلکو په مخ کې پرنجی کول یا د نورو خلکو نه لږ ځان توالی دا وکړي. خو که چېرته په دې باندې پوهیږي چې ځان درد ورسره وي، تبه وي ورسره، ټوخی وي، ستوني درد وي او د دې شدت د ورځې نه بلې پورې زیاتیږي، ناروغ اشتها د لاسه ورکوي، نو کوشش باید وشي په ابتدا کې ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکتران بیا د دې په تشخیص کې او د دې په تداوی کې یا په مخنیوي کې ناروغ سره بیا خبرې اترې کوي چې هغه کوم ناروغي چې مطلب موږ او تاسو مخکې یادوري وکړه چې انفلوئنزا ده یا کووید دی، کرونا ناروغي چې تنفسي ناروغي ده یا نور بکتریاګانې ویروسونه دي چې د دې ناروغۍ سبب کیږي، که چېرته یو ډاکټر د هغې تاریخچه واخلي او په دې باندې پوه شي چې دا یا انفلوئنزا ده یا سبب یې ویروس دی یا بکتریا ده، د هغې مخنیوي لپاره بعض توصیهګانې دي چې ناروغ ته وکولی شي. تداوی په مورد کې ورسره بعضې دغه دي چې خبرې دي چې ناروغ سره وکولی شي چې څه څه کارونه باید دا وکړي، دوا واخلي، دوا په څنګ کې خوراک باید څنګه وکړي، د کورنۍ نور غړي باید څنګه سره کو وساتي، یعنې د کورنۍ غړي دا هم یو مسؤلیت جوړیږي چې مطلب څو پوه شي چې زه یو ناروغي ولرم او دا ناروغي بل شخص ته زما د طریقې انتقالیږي، نو هغه کس باید ډېر محتاط اوسي، ډېر احتیاط باید وکړي چې نور کسان په فامیل کې یا کورنۍ کې یا په چاره که چې دې سره زندگی کوي هغه باید د دې نه مصاب نشي. نو ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه هغه څه دي چې د ناروغۍ شدت نه مخنیوي کیږي، د ناروغۍ د انتشار نه مخنیوي کیږي او د ناروغۍ په مورد ناروغ په دې باندې پوهیږي چې څه ډول ناروغي لرم، دا زما ناروغي یا خطرناکه ده، قابل د تداوی ده او یا دا پیشرفت وکړي بیا کوم مشکلات سره مواجه کیږي، هغه دغه وارنینګ ساینونه یا هغه څه چې ورته توصیه شي نو بیا امکان لري چې دای د مخنیوي لپاره یو څه وکړي.
مننه ډاکټر صاحب. په کابل کې خو بلا هوا ډېره سړه وي او ورځ تر بلې دغه هوا سړیږي، په دغسې یو حالت کې چې اوس په بلډنګونو کې هم دا بخاریګانې چالان کړي یا مرکز ګرمیانې په کورونو کې بخارۍ چالانوي او لا هم هغه معیاري سون توکي فکر کوم ډېر زیات نه شي کارېدلی، یا به قیمته وي او ارزان بیه خو به طبعا بې علته نه وي، یعنی ارزانه لرګي او نور مواد چې استفاده کوي هغه به هم کیفیت له لحاظه سم نه وي. دا څومره د هوا په ککړېدو کې رول لري او بیا بالاخره د ناروغۍ په زیاتېدو کې خصوصا دغه تنفسي ناروغۍ چې د اول هغه نه ککړتیا له امله کیږي
ډېر رول لري؟ یعنی موږ وایو دا اوسنی موسم کې چې یو خو یو طریقه یو طرف نه هوا یخه ده، د بل طریقه الودګي د هوا یا ککړتیا د هوا دومره زیاته ده چې کابل ننګرهار او نور ولایتونو کې چې مطلب په نفوس په لحاظ باندې ډیر نفوس لري په دې ولایتونو کې د دې مرض اندازه سوچند زیاته ده نظر په اطرافو کې ځکه اطرافو کې هغه لودګي هوا نشته ده یا هوا به یخه وي خو ناروغۍ به دومره ډیرې نه وي شدت به دومره ډیر نه وي د مړینې کچه به پکې ډیره کمه وي خو په ولایاتو کې چې هغه کابل دی یا ننګرهار دی یا نور هغه ولایتونه چې مطلب نفوس پکې زیات دی او هلته هغه څوک چې مطلب د خپلو کوټو بتاکونو یا کوټو د ګرمولو لپاره بعضې حتی پلاستیکونه سیزي په معیاري ډول مطلب هغوی هغه خپل وتاکونه خپل بلډنګونه نه شي ګرمولی نو د هغې هغوی ډېر کوشش کوي چې غیر معیاري وسایل چې هغې نه استفاده وکړي تر څو خپل تعمیر یا خپل کوټه ګرمه کړي خپل کور ګرم کړي خو محیط ډېر ککړ شي او د هغې نه طریقه بیا چې کله الودګي د هوا زیاته شي د دې مرض دغه زیاتېږي شدت زیاتېږي هغه ککړتیا خلک هم پرې ډېر مصرف کېږي یعنې الودګي هوا چې ده هغه کسان چې ماشومان دي هغه کسان چې د سږو ناروغۍ مزمنې ولري هغوی دپاره داسې څه دي چې یو څوک مطلب سګرټ څکي یعنې حتی دومره د سینې د خرابېدو سبب کېږي هغوی ته مطلب د مرض پیدا کېدو سبب کېږي که مرض ولري مرض شدت پیدا کوي او د بستر کېدو سبب کېږي او حتی بعضې کسان چې مطلب حساسیت یې زیات وي ممکن د مړینې سبب هم شي نو د هوا الودګي ډېر رول لري خصوصا په داسې موسم کې چې یو طرفه هوا یخه وي د بل طرفه الودګي د هوا ډېره زیاته وي نو دا د مرض په انتشار کې د مرض په شدت کې او د مړینې په کچه کې زیاتوالی منځته راوړي
ډاکټر صاحب شینواری د تاسو روغتون ته کومه طبقه خلک ډیر راځي یعنی زیانګالي کوم کوم کسان دي د تاسو په نظر په عمري لحاظ باندې یا په نورو فاکتورونو چې تاسو لرئ
موږ په اوسني حالاتو کې چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي زیاتره اطفال دي دا غوی یو دلیل دا دی چې عمرونه د هغوی کم دي معافیتي سیستم د هغوی ضعیفه دی هغوی د دې ناروغیو سره هغومره مقاومت چې یو کاهل شخص چې هغه سالم وي نور امراض ونه لري ریس فکتورونه ونه لري هغوی د خپل د هر ډول یو عادي ناروغۍ سره مقابله کولی شي اطفال ډېر زیات راځي دې وخت کې زیاته مراجعه کوي د بستر اندازه هم زیاته ده بیا په تنګ د هغې کې هغه کسان چې مطلب هغه د سږو مزمن امراض ولري د هغوی اندازه ډېره زیاته ده اوس وخت کې چې هغې ته مطلب سی او پی ډي استما او یا د سږو سرطان او یا کسان چې کرونیکس بوکران دي په دوامدار ډول سګرټس کې هغه کسان چې مطلب سږي معوف دي یا د پخوانه مطلب سږو ستونزه ولري یا قلبي مشکل ولري شکر ولري عمر زیات وي دغه کسان چې دي په اوسني وخت کې د دوی د بستر او د دوی د مراجعه ډیره زیاته ده نظر د نورو کسانو څخه
مننه ډاکټر صاحب تاسو مخکې د خبرو کې د کورونا یا د کووید مسله یاد کړل لکه سم چې دغه د 2021 نه راپدې خو د کورونا چې کله هغه اوج ختم شو بیا کرا کرا هغه شوله پس ورکه شوله اوس ویل کیږي چې بل ډول د دې راوته د خصوصا کابل کې ځینې خلک په دې رابطه وایي دا څه رقم مسله ده څه علائم دي او په مریضانو کې آیا داشته نشته که څنګه ده
او اوس کووډ چې هغه شدت او دغه لمنځه تللی دی خو لرو یا اوس داسې ناروغان موږ ته مراجعه کوي که موږ په هسپتال کې کار کوو یا په محیط کې کار کوو داسې کسان راځي چې هغوی ته په هر ډول باندې ټوخی پیدا شوی وي تبه پیدا شوی وي او د سینې مشکل پیدا شوی وي کله چې دوی دپاره موږ د کووډ هغه کوم کیس چې تشخیصیه دی هغه کووډ ارګیټي انتیجن ورته وایي یا پی سي آر ورته وایي کله چې دا ورته کوو دا مثبت راځي وخت چې ټیسټ مثبت شي اراض علائم مثبت شي بیا موږ دا کیس فاینډینګ هم دا چې دا به یو مثبت واقع ده او دا وایرس ته وایرس سو ټایپ لري دا چې په هغه وخت کې په پخوا وختونو کې چې مطلب په 1300 کال کې پیدا شوی و په منځني ختیځ کې بیا هغه نورسته مطلب په 2019 کال کې په چین کې چاینا کې منځ راغله دا وایرس هغه نه لږ تغیر کړی او اوس شاید د جینوټایپ د نظر موږ د څه کم مطالعه نه لرو چې اوس یو چې دا کوم جینوټایپ دی یعنی ټایپینګ یې تغیر کړی یا نه دی کړی خو اوس هم د کووډ ناروغان لرو د کورونا په وایرس باندې اخته کیږي هغوی تنفسي اراض علائم پیدا کوي خو شدت یې په هغه اندازه نه دی لکه د پاندېمۍ په وخت کې چې اوباره منځته شوې وه ټوله نړۍ نیولې وه او مړینه یې ډېره زیاته وه او هلته حتی شدت یې زیات و او د مصاب کېدو اندازه هم ډېره زیاته وه اوس ډېر کم خلک مصاب کېږي او زیاتره هغه کسان مصاب کېږي چې هغوی د سږو امراض ولري یا معافیتي سیستم د هغوی ضعیفه وي چې هغوی کې د شکر ناروغان دي یا د زړه تکلیف ولري عمرونه یې ډېر زیات وي او د سږو مزمن امراض ولري دغه کسان په مصاب کېږي او د بستر کېدو سبب کېږي نور ممکن په ټولنه کې هغومره امکانات نشته دی چې د هغه کسان چې ټول تنفسي امراض ولري د هغوی سکرینینګ وشي او د هغوی معاینات وشي چې
دا کووید دی او کنه دی د انفلوئنزا سره ډیر فرق نه کیږي. انفلوئنزا هم یو وایرسي دغه من سره وړي تنفسي مرض من سره وړي. کووید هم همداسې یو وایرس دی د دې په واسطه باندې سینه بغل او یا د سینې مشکل پیدا کیږي. نو دا فرق چې دی دا په معایناتو باندې کیږي. اراض علم له نظره ډېر تفاوت نه لري. نو مونږ اوس په عام شکل داسې وایو چې اوس مونږ کووېډ لرو کرونا لرو تک سره کوم چې انفلوئنزا د پخوانه راپاتې ده اوس هم ټایپونه تغیر کوي جینوټایپ تغیر کوي او اوس هم په ټولنه کې شته. نو داسې په کووېډ باندې ممکن بعضې خلک مصاب شي خو جینوټایپ له نظره دقیقه څېړنه لا تر اوسه په افغانستان کې نه ده شوې چې څوک ووایي چې دا ټایپ کوم ټایپ دی او اراض علم کوم خاص تفاوت نه لري.
مننه ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه د مواخلو کوم خوښوي بیا بیرته پروګرام ته دوام ورکو.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال کوم چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې یو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګی است. په دغه پروګرام کې د ژمنې او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په ارتباط باندې خبرې کوو. لا غېډلې په ماشومان او لوی عمر لرونکو کې نمونیا، سینه او بغل، زکام او نورې ګڼې تنفسي ناروغۍ را سره ملمه ده. ښاغلی ډاکټر صاحب نظیف شینواره، تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې دا پروګرام بیا هم تکرار سره واورئ خو ژوندۍ بڼه باندې خبرېږي. ډاکټر صاحب شینواره، د ماشومانو او همدارنګه د لوی عمر لرونکو یادونه وشوله. ماشومانو کې د سینه او بغل مسله ډیره حاد ده چې اکثر د ماشومانو د مړینې لامل هم دا ده او دا ډیر په بد وضعیت کې به وي ماشومان ځکه چې سیستم یې ډیر کمزوری کوي. د سینه او بغل د مخنیوي لپاره باید څه وکړي کورنۍ او څه شی مهمه دي مخکې له دې چې هغه وضعیت د ماشوم ډیر زیات خراب شي؟
عموما د ژمي په موسم کې کوشش کورنۍ باید دا وکړي چې اول خو خپل وطاکونه ډېر ګرم وساتي، ماشومان د یخې هوا څخه وساتي، چې بهر ته مطلب سهار وختي کې یا د شپې د خوانه ماشومان بیرون ته ګرځي هغوی یخ هوا وخي هغوی ته زکام رسیږي او مطلب په سینه بغل باندې اخته کیږي که چېرته پاملرنه ورته ونشي. د بلې خوانه باید ښه تغذیه وشي. عموما ماشومان چې د ژمي په موسم کې ښه تغذیه شي د یخې هوا څخه وساتل شي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې ماشومان مونږ په وخت سره واکسین کوو. واکسین هغه څه دی چې زیاتره وخت د ډېرو مرضونو د مخنیوي سبب کیږي، لکه شر خپله داسې یو مرض دی چې مطلب هغه د هغې د وجې نه ناروغ ته سینه بغل پیدا کیږي، یا داسې نور بکتریاګانې دي چې هغه کې نیموکوکل دی یا نور وایرسونو د مخنیوي لپاره مطلب مونږ واکسین لرو. که چېرته ماشومان په وخت سره هغه خپل تسمقات په بیس باندې واکسین شي، د یخې هوا څخه وساتل شي، ښه خوراک او ښه تغذیه ورکول شي، دا به هغه څه وي چې د دې مرض د مخنیوي لپاره او د دې مرض د بچکیدو لپاره به یواله رداوي. بل دا که چیرته یو ماشوم مریضیږي هغه په وخت سره ډاکټر ته باید ورسول شي تر څو پورې شدت پیدا نه کړي، ځکه که چیرته په ابتدایي حالاتو کې یو ماشوم تداوي شي هغه یو عادي زکام وي او یا یو عادي سینه بغل وي چې هغه په کور کې تداوي کیږي د بستر ته ضرورت پیدا نه کړي، کله چې ډېر په نوخته مراجعه وشي ناروغ ښه شدید حالت ته ورسول شي، بیا په هغه وخت کې ناروغ چې مطلب په هسپتال کې بستر کېږي یا ډاکټر ورته دوا توصیه کوي هغه تر څو پورې تطبیق کېږي، نو ممکن ډېر داسې وي چې ډېر داسې مریضان او یا ماشومان مونږ د لاسه ورکو. هغه ځکه چې دا په وخیم حالت کې مراجعه کوي یا په ابتدایي حالاتو کې ډاکټر په واسطه باندې نه تشخیص ښودل کېږي نه تداوي کېږي، او زمونږ په ټولنه کې په افغانستان کې یو بدبختي دا ده په اطرافو کې مونږ په کافي اندازې سره ریمډي ډاکټران یا هغه ډاکټران چې مطلب هغه ډاکټر وي ډېر کم لرو. زیاتره په کومه سطحه باندې هغه څوک چې دوای نوم زده کړی وي او یا بل مسلک چې مطلب هغه نرسینګ وي یا لیب وي په هغه کې کار کړی وي هغه د ډاکټر په سپاتل د پاترابو کې ناستي هغه د دوا په تطبیق او د مرض په تشخیص باندې ستونزې وي، نو هغه بیا داسې مشکل سره مواجه کیږي چې ناروغ بیا په وخت سره مراجعه ونه کړي، نو ممکن داسې حالت سره مواجه شي چې ناروغ یا وخیم حالت ته لاړ شي یا خپل ژوند له لاسه ورکړي.
بله ډاکټر صاحب، مننه کوم د واکسینو یادونه وکړل تاسو په د ژمینه څومره وخت مخکې مهمه ده چې دغه سی واکسینو نو شي د ماشومان یادونه تاسو وکړه، ما د لویانو لپاره څومره مهمه ده چې د فلو یا د زکام غزيني واکسینو نه چې دی هغه واخلي د ژمي د موسم نه مخکې؟
په غټانو کې موږ عموما واکسینونه لرو، هغه کسان چې ریسک فاکتورونه ولري یا د سږو مزمن امراض ولري هغوی لپاره نیموکوکل په نامه بکتریا د په محیط کې ډېره زیاته او د هغې سینه کېږي، دوی لپاره که دا واکسین وشي د ژمي د راتګ نه مخکې په کال هغه یو خپل چارټ لري، هغه په نظر په ایج باندې او نظر په دوزو باندې فرق لري. همداسې انفلوئنزا واکسین دی چې په کال کې یو دوز یا دوه دوزه توصیه کېږي نظر په دغې ضرورت باندې. نو موږ واکسینونه لرو کاهلانو لپاره، بهتره دا هغه څوک چې ریسک فاکتور ولري چې هغې کې مطلب سی او پی ډي یا استما یا مطلب د سږو مزمن امراض ولري، نو هغوی که چېرته دا واکسینونه په وخت سره وکړي نو د مرض د مصاب کېدو نه هم د دوی مخنیوی کېږي او د بستر کېدو نه هم دوی بچ کېږي، او حتی هغه څه چې مطلب د بستر کېدو نه منځته راځي چې یا به ناروغ ښه کېږي یا به شدت ته ځي او یا به خپل ژوند د لاسه ورکوي، نو د اطفالو لپاره خو خپل تسمقات موجود وي چې هغه څنګه کېږي. هغې ته واکسین شروع کېږي تر 15 کلنۍ پورې، هر مرض لپاره جدا جدا واکسین دی په خپل عمر سره په خپل وخت سره توصیه کېږي چې هغوی هغه کارت ورته جوړ کړي او هغه تعقیب کړي چې هر عمر کې کوم کوم واکسین کېږي هغه کارت کې ورته واضح لیکلي وي. په خپل تسمقات باندې واکسین شي، غټان چې ریسک فاکتور ولري د ډاکټر په مشوره باندې، هغه څوک چې د سږو مزمن امراض ولري یا شکر ولري یا د زړه تکلیف ولري، که دوی هم دا بعضې واکسینونه چې د سینه بغل نه مخنیوی کېږي یا نور واکسینونه چې نظر په ضرورت باندې وي په هغه ټولنه کې چې مطلب زیات ورته ضرورت پیدا کېږي لکه تیتانوس واکسین شو یا نور واکسین شو، نو دا بیا د ډاکټر په مشوره توصیه شي، نو ډېره به ښه وي او واکسینونه په افغانستان کې پیدا کېږي او په ټولو ځایونو کې مطلب ښارونو کې یو څوک لاسرسی ولري واکسینونه شته دی او که تطبیق شي دا به بهتره وي.
مننه کوم ډاکټر صاحب، د حفظ الصحې په خاطر باندې تاسو که لطفا ووایئ چې څومره مهمه ده په دغه شرایطو کې، یو خو دا چې هوا ډېره یخه ده، بل حفظ الصحه څنګه رعایتېدای شي؟ ځینې خلک به مثلا د تنبلي له لاسه ځینې مسایل رعایت نه کړي په دې ژمي کې، مثلا ممکن د ځان وینځلو یا د لاسونو د پښو مینځلو ورباندې سخته تمام شي په دې یخه هوا کې. دغه مسله څومره خطر د ناروغیو زیاتوي، خصوصا د هغه ناروغیو چې پیوې کورنۍ کې نورو ته انتقالېدای شي یا ساري؟
عموما ساری امراض چې دی هغه ډېر زیات دی په ټولنه کې موجود دی، خصوصا زموږ په ټولنه کې. مونږ د حفظ الصحې په مورد کې خبرې کوو، عموما دا وایو چې یو څوک مطلب ډوډۍ خوري، عام د ډوډۍ نه مخکې باید لاسونه پرېمینځي، ډوډۍ نه وروسته یا تشناب ته ځي یا اشپزخانې ته ځي یا څوک اشپزي کوي مخکې د دې نه چې اشپزخانې ته لاړ شي خپل لاسونه په صابون او اوبو باندې پاک پرېمینځل شي، تر څو پورې که چېرته د دې په ولي لاسو کې میکروب وي هغه اشپزخانه چټله نه شي، یا دا تشناب ته ځي او تشناب نه وروسته راوځي مطلب هغه میکروب چې د دې لاسو پورې تړلی دی هغه نور محیط کې انتشار ونه کړي. نو حفظ الصحه په ټولو مواردو کې ډېره مهمه ده، خصوصا د ژمي په موسم کې چې مطلب سینه بغل ناروغ ته پیدا کېږي، زکام پیدا کېږي، ټوخی او پرنجه پیدا کېږي. که چېرته یو څوک مریض وي، ډېره ورته مهمه دا ده چې ماسک استفاده کړي یا د پرنجي په وخت کې خپل لاس ونیسي، چې مطلب هغه دغه د پرنجي کم ذرات چې دي دا باید محدود شي، دا باید د دې په 2 متره یا 3 متره کې که څوک موجود وي او متره کې څوک ناست وي، که دغه ذرات د محیط کې پاش شي دا مستقیمه هغه بل نفس کوي، تنفس کوي او تیری او د هغه د مرض سبب کېږي. نو که یو چیرته یا کچیر یو څوک په زکام اخته وي، خپل هم ځان وساتي، مطلب ځان ګرم وساتي، ماسک استفاده کړي تر څو نور څوک مصاب نشي، او یا په یو سنف کې یو شاګرد مریض وي، استادان دا کولی شي هغه ته رخصت ورکړي 3 ورځې تر څو پورې هغه نور شاګردان مصاب نشي. کورنۍ کې یو څوک په زکام سینه بغل باندې چې هغه پرنجې او ټوخی ډېر زیات لري، هغه قرنطین شي. قرنطین همدا چې د دې نورو ایزولیټ شي، د دې نورو کسانو څخه لږ لرېوالی پیدا کړي، یو ورځ 2 ورځې 3 ورځې. عموما د مرض په اولنیو 3 ورځو کې د مرض انتشار ډېر زیات وي، چې هغې کې که انفلوئنزا وي، دا هم یو وایرسي ناروغي ده، د تنفسي قطراتو په واسطه باندې د یو انسان نه بل انسان ته انتقالېږي. که چېرته کووېډ دی، که چېرته نورې بکتریایي ناروغۍ دي، هغه هم د تنفسي مرض منځته راتګ سبب کېږي، ناروغ ته ټوخی پیدا کیږي پرنجې پیدا کیږي که یو چاته مطلب خراش کې پیدا کیږي هغه کوشش باید وکړي هغه د خاور لاندې کې تر څو پورې هغه وچ نشي هغه بکتریا هغه د دې سبب کېدل شي چې وچ شي خاور کې لود شي انتقال شي او بل ځکه مطلب هغه کینی او هغه نفر تنفسي سیستم ته یا هضمي سیستم ته د یو طریقه داخل شي نو هغه هم د مرض سبب کیږي نو بهتره خبره دا ده چې که یو څوک مریض وي او پوهیږي چې زما دغه مرض د وجې نه بل چاته ضرر رسیږي او بل څوک مصاب کیږي نو که په مخنیوي باندې پوه وي او احتیاط وکړي نو تر څو پورې د کورنۍ نور غړي مصاب نشي تر څو پورې د ټولنې نور غړي مصاب نشي هغه څه احتیاطي تدابیر چې موږ وایو چې یو څوک رنجې کوي ټوخی کوي یا خپلې خراش کوي هغه په داسې یو ساحه کې واچوي چې مطلب پاش نشي ټولنې ته محیط کې پاش نشي وچ نشي نورو ساحو ته انتقال نشي د بل شخص ته مصاب کېدو سبب نشي نو ښه بهتره خبره همدا ده چې لږ لرېوالی پیدا کړي لږ ماسک استفاده کړي او بعضې نور تدابیر دي چې هغه مراد کړي تر څو پورې د ټولنې نور غړي په دې مرض باندې مصاب نشي.
ډاکټر صاحب شینواره په ژمي کې بیا هم د خلکو عادت دی چې د هوا د یخې هوا په خاطر باندې ممکن کړکۍ او دروازې وتړي حتی ځینې خلک کړکۍ ته پلاستیکونه نیسي چې یعنی هوا بالکل هغه نشي د باندې هوا را نشي اما دا څومره زیان رسي وینټیلیشن یا هغه د هوا د تبدیلېدو مخنیوی کوي دا څومره خطرناکه کار دی که کورنۍ دغه کار کوي
او که بعض خلک د مجبوریتونو په اساس باندې مطلب دا داسې یو ضرورت وګڼي چې دا اتاق یخ نه شي خو که د شپې لخوا نه دا کار وکړي یو ضرورت به وي ولې د ورځې لخوا نه کم از کم څلور ساعتو کې یو ځل ته باید کوټې دروازې اشدار خلاصې شي تر څو پورې که یو شخص په دوی کې مریض وي هغه د وایرس او بکتریا او د میکروب ولري په دې کوټه کې هغه شته دی هغه سات د دې سبب کېدلی شي چې دومي نفر او درېیم نفر چې هغه روغ دی سالم دی هغه په دې مرض باندې مصاب نه دی ممکن هغه مصاب شي هغه مرض هغه باندې مرض ولګیږي یعنی د مخنیوي لپاره که یو څوک اراض ولایم بعض وخت بعض مرضونه داسې دي ناروغ هیڅ نه و اراض ولایم نه لري ولی هغه مرض لري هغه که دغه انفلوئنزا ووایو او که کووید ووایو او که نور بکتریایي او وایرسي مرضونه ووایو هغه یو شخص لري خو تر څو پورې اراض ولایم نه ورکوي چې د هغې معافیتي سیستم راونه پارېږي نو که چېرته د سلیری ساتو کې امکانات دا وی کوشش باید دا وشي کړتي شدار اخلاص شي دی او سات دو ساتو د پاره حتی تر ډیر وخت د پاره بل کچته دا کوټې یا دا وتاکونه چې دوی پکې وسیږي د لمر شوا ورته راځي دا ډیره مهمه ده چې اغلته دا پردې ټول شي د لمر شوا کوټو ته داخل شي بعضې داسې دي لکه د تبرکلوز بکتریا چې د لمر شوا سره ډیر حساس دي ډیر زر لمنځي او کچته د لمر شوا په ونه لګي تر ډیر وخت لپاره هغه بکتریا ژوندۍ پاتې کېږي شي کچته دا په وتاک کې وی هغه به تر ډیره ژوندۍ پاتې کېږي او د یو بل شخص مصاب کېدو سبب کېږي چې هغه یا په تبرکلوز اخته کېږي یا په مغزي تبرکلوز اخته کېږي یا د کولمو او یا د هډوکو نو د هغه د مخنیوي لپاره یا د نورو مرزونو د مخنیوي لپاره د وتاکونو هوا تغییر او تبدیل دا ډیر مهم دی کاشداري وي کدروازې وي دا باید د سنچ لري سات اخلاص وي صحیح د شپې د طریقې مطلب مخام نه تر ساره پورې بند وي کم از کم سهار کې غرمه کې مازیګر کې دا باید خلاص شي تر څو د هوا داخل د وتاک کې چې کوم هوا ده او عموما هغه کسان چې په دې وتاک کې ژوندۍ کې هغه به دا تنفس کړی وي هغه به خپل هغه داخل د سږو کې چې کوم مرض دی یا په مر بدن کې کوم مرض دی هغه به بیرته په دې وتاک کې مطلب د تنفس په واسطه باندې هغه مرض موجود به وي دی به د خپل بدن نه خارج کړی وي بل شخص چې دی وتاک ته راځي یا بل شخص چې دی وتاک کې ورسره یو ځای ژوندۍ کوي دا غیر مصاب کېدو سبب کیږي او بهترین کار هم دا دی چې د وتاک تغییر د هوا او د لمر شوا چې د وتاک باندې لګي کې داخل تلړ شي تر څو پورې کال تکم بکتریا او وایرس وي د لمر شوا ډیر دا توان مندې لري ډیر بکتریاګانی وایرسونه لمن زوړي نو بهتره دا ده چې د لمر شوا هم داخل د وتاک تلړ شي دا به ډیر خوي.
مننه کوم ډاکټر صاحب د هغه ناروغیو په ارتباط باندې چې د کنټرول وړ وي خو موږ تبان خبري وکړلې او ګڼ نور مسایل هم تاسو یاد کړم نه کومه اوس برا شو د دې پاړه باندې چې په دغه سی یو حالت کې چې وجود هم ډیر زیانګالی کیږي د ناروغیو زیاتوالی هم شته خطرونه هم ډیر زیات دي خصوصا تنفسي ناروغي او په ژمي کې او دا دغه سی حالت کې د بدن پیاوړی ساتل او دا چې دفاعي یا ایمیون سیستم دی وسړي یا خزی یا ماشوم یا زاړه واړه قوی وي تبان چې د ناروغي په وړاندې به هم قوت ښکاره کوي. کوم خوراکونه مهمه دي په دغه سیالاتو کې ویټامینونه څومره مهمه دي چې دغه د بدن دفاعي سیستم لا پیاوړی وساتل شي په دغه سیالاتو کې؟
عموما په داسې موسم کې چې مطلب د ژمي موسم دی مونږ عموما ګرم مایات توصیه کوو چې هغه یخنی شروع وي یا مطلب روش وي یا نور داسې خوراکونه دي چې هغه لږ ګرم واوسي. یخ خوراکونه نه مونږ پرهیز ورکوو چې هغه دلیل دا دی چې مرض ته خرابوي یا تنفسي سیستم لا تشدیدوي، د مرض د تشدید سبب کیږي. غوړو نه پرهیز ورکوو. ورته نور خوراکونو کې ښه خبره دا ده چې ناروغ سبزیجاتو نه استفاده وکړي، سلاد نه استفاده وکړي چې هغه کې ټول مثلا ویټامین سي ډېر ضرور ده، چې هغه لیمو کې دی، نارنج کې دی، یا شین مرچک چې غوړو کې سور نه شي، همداسې تازه وخوړل شي، دې کې ویټامین سي ډېر دی او دا امیونیټي کې یا معافیتي سیستم کې ډېر رول لري. میوجات ډېر مهم دي چې هغه کافي اندازې سره کاربوهایډریټ لري، یا مطلب هغه کې بعضې مهم مواد دي چې بدن ورته ضرورت لري. نور مطلب ښه خوراکونه چې مونږ وایو چې سبزیجات دي، میوجات دي، ورسره څنګ کې پروټیني غذاګانې دي چې لوبیا ده، نخود دي، غوښه ده. یعنی په داسې موسم کې نه چې په ټولو حالاتو کې مونږ وایو چې یو ناروغ باید په کافي اندازې سره یا یو سالم شخص په کافي اندازې سره د ټولو موادو چې هغه بدن ضرورت لري، چې هغه ویټامینونه دي، منرالونه دي، پروټین دي، کاربوهایډریټ دي، شحنت دي، یعنی زمونږ بدن هر یو برخه یو نوع بدن ته ضرورت لري، ویټامین ته یا یو نوع پروټین ته ضرورت لري. که چېرته زمونږ خوراک منظم وي، زمونږ خوراک قوي وي، زمونږ معافیتي سیستم حتما مقابله ده هر نوع میکروب سره کولی شي. یو نیم میکروب چې قوي کیږي په مونږ باندې، هغه زموږ معافیتي سیستم بیا د هغې په مقابل کې هغه خپل فعالیت مطلب یا کمزوری شوی وي، یا زموږ خوراک ضعیف وي، یا مطلب هغه خپل وسې پورې حد پورې کوشش کوي خو نور نه توانیږي چې مقابله وکړي. نو خوراکونه په مورد باندې زموږ توصیه دا ده چې که یو څوک مطلب مریض نه وي او سالم وي، هغوی هم خپل غذایي سیستم ته ډېر پاملرنه وکړي، چې هغوی سبزیجاتو نه، میوجاتو نه ډېره استفاده وکړي، د پروټیني غذاګانو نه چې هغې کې لوبیا دي، نخود دي، شیدونه باید ډېره استفاده وشي، هګۍ دي. دا یعنی هر نوع غذا چې مونږ او تاسو ګورو دا بدن ضرورت لري، خو په هغه خپل اندازه او په خپل کافي اندازې سره باید بدن واخلي او تر څو پرې هغه خپل مشکل پرې حل کړي. او که چېرته یو څوک مریض کیږي، مطلب سینه بغل ورته پیدا کیږي، هغې لپاره ګرم مایات ډېر مهم دي، هغې لپاره میوجات ډېر مهم دي، سبزي ورته مهمه ده چې هغې نه باید دوی استفاده وکړي. د ډېرو غوړو نه استفاده کول، یخو مایاتو نه استفاده کول، دا هغه څه دي چې دا د مرض د شدت سبب کیږي. نو که چېرته یو څوک ناروغ وي، هغوی کولی شي چې مطلب د ګرم مایعاتو نه استفاده وکړي او په ښه ډول سره ځان تغذیه کړي، تر څو پورې د مرض د دې معافیتي سیستم دا توانمندي پیدا کړي د مرض سره مقابله وکولی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان وایي چې زه مثلا ښه شوم، دوه درې ورځې له ناروغۍ تیریږي، یا به زکام یا به نور انفلونزا او نور تنفسي ناروغۍ باندې ډاکټر ته ورځي، دواګان اخلي، د یاد باکتریا ضد یا امساري ناروغۍ ضد، او ځان ښه ګڼي، مګر لا به هم په وجود کې دغه مرض وي او د انتقال وړ به هم وي. په دغه حالاتو کې څه مهمه ده چې باید رعایت شي؟
د څه حالاتو کې چې تر څوک تشخیص شي، بهتره دا ده چې ډاکټر هغه په مورد ورسره خبرې وشي چې هغه بعض مرضونه دي، مثلا وایرسي مرضونه دي، هغه انتشار مطلب ورځې معلومه وي، یا یو هفته ورځ وخت لري، یا لس یا څوارلس ورځې وخت لري، یا بعضې بکتریاګانې دي په هماغه اولو ساعتونو کې چې مطلب تداوي شي، اول څلوېښت ساعتو کې، اته څلوېښت ساعتو کې ممکن جواب وي او د هغې د انتشار دغه وشي، مخنیوی وشي. خو هر هغه څوک چې تنفسي امراض لري او هغوی ټوخی لري، تر څو پورې چې د دوی ټوخی قطع شوی نه وي، هغوی د انتشار سبب کیږي. بهتره دا ده تر څو چې دا ټوخی لري، ماسک نه باید استفاده وکړي. داسې یو ساحې ته چې هغه هلته نفوس زیات وي، مثلا کورنۍ شپږو نفر یو ځای کښېني، دا ورسره په منځ کې یو ځای کښېني، یو ځای ناسته پاسته کوي، دا باید لږ لرېوالی واخلي، تر څو پورې د دې تنفسي اعراضو کې چې ټوخی موجود وي چې هغه قطع شو، بیا انتشار کمیږي. بیا نو مهمه دا ده چې یو څوک احساس ته ناروغي کوي، هغه د سالم اشخاص سره لږ فاصله واخلي، لږ جداوالی واخلي، لږ احتیاطي تدابیر چې مخکې مونږ یې راوړي وکړل، چې ماسک استفاده شو، د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپل څنګل نیول یا خپل مخ اړول، یا نور داسې څه تدابیر چې مطلب څوک فکر کوي چې دغه مرض د دغه طریقه انتقالیږي. لکه مونږ وایو چې کولرا داسې یو مرض دی چې د لاس په واسطه انتقالیږي، د تماس په واسطه انتقالیږي، هغه باید د تماس نه باید مخنیوی وکړي. یعنی لاس پاک پرېمینځي، بار بار پرېمینځي، د لاس د تماس څخه باید مخنیوي وشي تر څو په مرز بل چاته انتقال نشي. همداسې تنفسي امراض د ټوخي په واسطه باندې انتقالیږي یا د تماس په واسطه په شدیدو حالاتو کې که چیرته هغه تنفسي مرض چا کې وي او ډېر څوک ورسره نږدې پاتې شي ممکن د تماس په واسطه انتقال شي، ځکه دې بار بار هغه پرنچې کړی وي په بدې کالو باندې د لاس باندې محیط باندې هغه وایرس یا بکتریا موجوده وي. نو ښه خبره دا ده چې حفظ الصحه مراد شي، فاصله مراد شي، نو دا به هغه څه وي چې د مرض د انتشار او د نورو د مسافېدو نه.
ډاکټر صاحب، د بحث آخري شیبو ته رسیږو، یو څه بل هم غواړم یادونه وکړم که تاسو غواړم خپل نظر پرې ورکړئ. دا چې په ځینو حالاتو کې خوب طبعا مسلمانه ټولنې یو جمعتونو ته ورځو، هغه ځای چې ډېر ګڼه ګوڼه په کې وي، لسګونه کسان په یو وخت باندې اتمان په ځینو سیمو کې یا په ځینو سیمو کې به سلګونه کسان جمعه ته ورځي، ممکن دو په مینځ کې داسې څوک هم وي چې په مرض مصاب وي، څه باید وکړي؟ یو څوک چې ناروغ وي په داسې حالاتو کې څه څه مهمه دي چې هم خپل منځ وشي کړی عبادتو کې او هم نور ته خطر پېښ نه کړي؟
په دې حالاتو کې خو زمونږ استاسو دین خو ډېر اسانتیاوې لري. هغه څوک چې ناروغ وي هغې دپاره خپل یو تخفیف موجود دی چې مطلب بیا که شدت د ناروغۍ ډېر زیات وي خپل لمونځ نیمایي کې او یا داسې شي چې دا لمونځ په کور کې وکړي، یوازې دا هم نه ده چې جومات کې دی. اوس مونږ او تاسې به دا وایو چې صحیح ده مونږ فرض دی، خو جماعت کې ویل به فرض نه وي، ځکه که چېرته ته پوهېږي چې ته مریض یې او ستا د طریقه نور مسلمانان متضرره کېږي، نورو ته ضرر رسېږي او نور پرې مصاب کېږي، نو که چېرته دا خپل لمونځ تنهایي وکړي یا دا هغه اجتماع ته چې د دې ضرورت نه وي دا کوشش وکړي اشتراک ونه کړي، یو څو ورځې په کور کې استراحت وکړي، یو څو ورځې د هغه ټولنې مطلب د دې همکاران دي یا کورنۍ ده یا نور داسې جماعت شو چې هلته لمانځه ته ځي، دا به یو څو ورځې استراحت وکړي، لمونځ په کور کې وکړي او یا نور داسې کوم ضرورت وړ کارونه وي باید په کور کې وکړي. یو دغه دا ده چې دا باید د نورو نه لریوالی وکړي، دا باید ماسک استفاده کړي که ډېر اشدي ضرورت پیدا کېږي او امکان نه وي ماسک استفاده کړي، نورو سره د غېږه ورکول او یا لاس ورکول نه لږ پریز وکړي، هغه کس مقابل ته ووایي یو متر دوه متر فاصله ته مې واخلي او دا ورته ووایي چې زه مریض یم، نو ممکن هغه هم لږ نه ورته ستړمشي وکړي او مطلب غېږه ورنیسي ورته لاس ورنیسي ورته تر څو پورې د دې دا مرض ښه شي. او کله چې مطلب دا حالتونه مراد شي نو د دې د مرض د انتشار او د مخنیوي به یوازنۍ لار همدا وي چې فاصله واخلي، ماسک استفاده کړي او که ضرورت نه وي اشدي ضرورت نه وي باید اشتراک ونه کړي په داسې حالاتو کې.
ډاکټر صاحب نظیف شینواری، مننه کوم له تاسو نه چې په دغه پروګرام کې مشترک وکړه. البته ورستۍ دوه درې دقیقې هم لرو، که تاسو غواړئ بیا هم خلکو ته څه ورستۍ خبره وکړئ یا پیغام ولرئ نو د ازادي راډیو مایک تاسو خدمت کې دی، مهرباني.
مننه. زما پیغام دا دی چې په یخ موسم کې کوشش باید وشي ځانونه ګرم وساتي، د ښه تغذیه څخه باید استفاده وکړي په ښه ډول باندې، مطلب که نور روغ وي او که ناروغ وي ښه تغذیه وکړي، ځان ښه خوراک وکړي، واکسینونه چې د چا ته ضرورت پیدا کېږي چې ماشومان وي هغه په شکل سره واکسین شي، هغه غټان چې ریسک فاکتورونه ولري چې هغه د سینې مزمن امراض ولري هغوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغوی ته د انفلوئنزا واکسین، نیموکوکل واکسین په خپل یو ټایم ټیبل یا تسموقات باندې ورته کېږي. بل هغه څوک چې مریضان دي هغوی ته تنفسي مرض رسېدلی دی، کوشش دې وکړي یو څو ورځې د ځان کور کې قرنطین کړي، هغه ساحو کې چې دا وظیفه لري یا کار کوي رخصت دې واخلي تر څو پورې د هغې همکاران او د هغې کورنۍ د دې مرض څخه د مصاب کېدو څخه بچ پاتې شي، او که بیا هم ضرورت پیدا کېږي ماسک استفاده کی او د هغه کسان سره چې دا نږدې کیږي دا غي نه لږه فاصله واخلي، نو دا به هغه څه وي چې هم به ټولنه ساتلی وي او هم به خپل ځان د شدت د ناروغۍ نه ساتلی وي. او که چېرته یو څوک اراز ولایم لري، تنفسي اراز ولایم لري، ښه خبره ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله، ډاکټر صاحب نظیف شینوار ډیره زیاته مننه چې په دغه پروګرام کې مشترک وکړه. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو متعقب کړو په دغه پروګرام کې. ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنۍ په دغه خبرونه کې مو د ژمي په مال باندې د ناروغیو په زیاتېدو باندې خبرې وکړې. دا چې په ژمي کې تنفسي ناروغۍ لکه نیمونیا، سینه او بغال، زکام او نورې ګڼې انفلونزیایي ناروغۍ چې ریزدشي ناروغۍ دي هغه زیاتېږي، دا چې کورنۍ باید څه وشي. ډاکټر صاحب نظیف شینوار توصیه وکړه چې باید کورنۍ ډیر زیات احتیاط وکړي په دغه شرایطو کې، خصوصا هغه کسان چې په ناروغۍ باندې اخته کیږي باید د نورو ته د ناروغیو د رسیدو یا خورېدو یا هم سرایت د مخنیوي لپاره خپل هم لاس په کار شي، که پرنجیږي یا ټوخیږي باید احتیاط وکړي، او همدارنګه یا په خپل څنګل باندې یا په یو دسمال باندې وټوخیږي او پرنجیږي، او که چیرته خرچه لري نو هغه باید خخه کړي، او همدارنګه په ګڼو نورو حالاتو کې هم که چیرته اشتراک کوي نو باید ماسک وکاري څو د نورو خلکو د ناروغه کېدو مخه ونیول شي او په وخت باندې د دوی خبره باندې ډاکټر ته مراجعه هم کولای شي چې د لا زیات حد حالت مخه ونیسي. د ماشومان لپاره د دوی توصیه دا و چې باید کورنۍ تر ډیره هده پورې ماشومان له یخنۍ وساتي ځکه چې د هغوی دفاعي سیستم نسبت لویانو ته کمزوری دی او ژر په ناروغۍ باندې اخته کیږي، لکه شری چې بیا بالاخره د نمونیا سین او بغل لامل هم کیږي او ګڼې نورې ناروغۍ. نو مهمه ده چې ماشومان پاک وساتل شي، ماشومان تاوده وساتل شي د ژمي په دغه حالاتو کې. د دوی توصیه همدارنګه د حفظ الصحې په رابطه هم و چې باید حفظ الصحه هم رعایت شي، خصوصا په ژمي او په هر حالت کې، ځکه چې اکثر ساري ناروغۍ د حفظ الصحې د نه رعایت په خاطر باندې هم له یو انسانه بل انسان ته انتقالیږي. له تاسو اوریدونکو ډیره مننه کوم چې د ازادي راډیو د ژوند شتمني دغه پروګرام، روغتیا د ژوند شتمني دغه پروګرام مو واورید. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، دا پروګرام بیا مالته تکرار اوریدلی شئ. مننه.
اصلی وطن افغانستان دے، اصلی وطن افغانستان دے، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا، اصلی وطن افغانستان دے، اصلی وطن افغانستان دے، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا. مرگین نڈارے گم خلکو، مرگین نڈارے گم خلکو، مرگین نڈارے گم خلکو، مرگین نڈارے گم خلکو، کد وطن پہادیرو کے خاور شوم، کد وطن پہادیرو کے خاور شوم، اصلی وطن افغانستان دے، اصلی وطن افغانستان دے، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا، اصلی وطن افغانستان دے، اصلی وطن افغانستان دے، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا. یوار میں خپل وطن ته بازه، یوار میں خپل وطن ته بازه، پردے وطن د مړو قدر کام وینا، پردے وطن د مړو قدر کام وینا، اصلی وطن افغانستان دے، اصلی وطن افغانستان دے، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا، اصلی وطن افغانستان دے، اصلی وطن افغانستان دے، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا، اس میں نصیب
تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مطرے لپا پو بناس کم نچے وران شی پا پو گو کے دے تصویر دے دیستر گو پو پردو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مطرے لپا کو بناس کم نچے وران چھپا ہوگو کے دے تصویر دے مارا قتل ڈرا تیاسل با مارا قتل ڈرا تیا چھ دس پوگ میں پرا خطوں کی تصویر